د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان هم ورکړو. کوم نه سوس فینن منګ راته اوسې ویاستو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی. وی جلی غږ مو واورېده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت یې ښه نه دی. دا یوازې نجونې نه دي چې په افغانستان کې بې شمېره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځورېږي.
تېره ورځ هم مېمانه چې پوښتنه وکړه د وړکۍ لور مې نومې سامیا دی وی وضعیت یې څنګه دی؟ مو کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو دمونږ دا ډېرې چیغې وي. دا هم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او نجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهوو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهوو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندېدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځولو یې خوب نه واخیست او بې خوبۍ یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړي کړې.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته له هغې نه د منګ کار مخ په عمل کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې دې درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته وي او نوي شیان اوسمانی شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په هکله پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ څه وویل سو دا نور بند ده، په هغې ورځې زمونږ امتحان هم و خو استاد امتحان نه اخیسته. مونږ ورته وویلې چې ول امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کښېنه درس وایا، ورځې درس وایا، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تېروو او درس وایو تر څو هغه خپلو هیلو ته ورسېږو. او په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نهشته، درس بند ده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هېڅ نه خوشاینده حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کول، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاست، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي، نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزېږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب دې څومره ورسره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حداقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږو هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نسوس فینن موږ راته سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو. خو اوس فینن هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
د سې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره سره قام ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زخت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه و او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیل سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللی. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلیدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیره کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګن احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه وي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګری وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې لخوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي. کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه یې راګرځولی دي چې د هغو رواني حالت خراب سوی دی، د تعلیم یې راګرځولی دی. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندګي وانه اخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجینې چې له قابلګۍ نه راګرځول سوي دي، دوی په هکله راته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې انجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري. نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي؟ دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نیسي که ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وایي تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي. دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کوم ډول سره زنانه درس وایي، په کوم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ور جلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه شزه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دغه کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي. او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دي وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه کنه، بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دې دغه شهادت همې وشي بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی دولسم ورکړی وه، هغه دولسم ته شوی نه وه. بس بیا یې لاړم یو ورځې د دې شهادت همې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله، دا بیا جړله خیر دې لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا کابل داخلہ کو ختم شی دومره جړلې یو خطه دا جړې یو خطه زه پخپل جړم له لوري چې څنګه موت جړ د ټول افغانستان هم دغه سجنه کوته جړې حسن د فرشته جنې دومره جړلې دي چې د جنه کوته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وی کې ګورم ډیر مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخې ته، ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. زه صحیح ده چې ته غواړی علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپل دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټی ته ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه ویم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې زغم نشته دی.
روانی مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتون نه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځه کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات لږ مخکې تللي وه په صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، عصبانیت او خلتنګي، او مثلا
داسي نګوشه کې دا خبره.
bale تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په و ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیر کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشالي نه وایو وخت چې د ما نه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل موزه څلور دنه کور لري ما وڅنګه ما د مو څلور لورګانی دي کوم غو باندې د تحصیل وکم ما ته څلور اپارتمان دي نه زنوري چې نه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر خځه دي هر افغان دي هر کورنۍ د غیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه ادا کړي و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودري نه وي به علم نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي سبا ورځ چېرته احتیاج او محتاج نه وي خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده دا چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مانه چا پوښتنه وکړه وړکۍ دومې نومې سامیاتې وې وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته وي چې غږ هم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي یعنې دومره اساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نو دا نه چې یعنې زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم کله کله وي در کې حالت هغه وخت کېږي چې په خپله یو انسان یو شی وویني کنه ورته مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه در کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه ځکه له ورته یم تاسو خوشبخته خلک دي دغه دي حداقل د ارمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې د درس لوستلو هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړي یعنی ټول وخت به اته ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وی نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستلو نه پوهېږم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه او لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه راجنګ شته نه در شرایط خراب شته دي پیوست دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم واخري کلکې دروازې ورته بندې کړي
بله دا وځي ده چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځنه یو څوک راځي یا نورو پنځنه وځي خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګي کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلې مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څنګه نه
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو وځه ولا یو څه نشو وی نه د مجبورات په لحاظ ما شکر فضل در رب دې څلور لورګانې او څلور وړ دولتي تکته کامیاب شول کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دره کمپي زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکې لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کې ده د وردکې ما بوت له خپلګي بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشنشي نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم فوتړله نو په دوه وضعیت کې مو څه وایې د خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولې دلته چې نور دغه دی قابلګي دروازه په دی وټړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت کې واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دوه چې چې میدان بيخي باینلو مثلا د غوي ساس ورکه کو مجبور اې د مور په صفات لګځان سره کله کو نیسی تکلای و نیسی د روحیا ورکو ولی هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایم هیڅ یعنی دایم نشوي وې د چې په دوه دلیل باندې خو دا رقم ولات په ټول راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون وای د مکتب وای د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې
زه که درته یم فرشتجانې زه دولتي مکتب کې معلمه وم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه وم بل ځای مې بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیواز کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور ووتلم کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم یوازینی علت دا وه چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما دې ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خپل شي ولې نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان ته تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي هم دا ماته بس دې چې زده کړو کې ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو پزره کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه سړی دې چې درخونه کې ته ما ویل کېدا دیر ماشاءالله بایستی داده با. یعنی در مکتب نه که در خیمه چی چفگم نه تو دولسم نه پوری اقا تاپ نمره خیصی و یا پنزیت هم چی کامیاب باشوالا اکادر که با و خوب همیشه وی چه موریز غارم چه چشم و دیر لایق جرا شما او نم را چه وقتا گورم چه طول و رز بیده وی مثلا حتی اقدی کور کار تا پشاوک نپورتا که گی و لذت نتی آخلی جب دیر جوان کار حتی خبال سر وستن رز نفس تا بنده چه پی مور تزرو و بیاغت سر قوم زیدیگی
چه غاره چه زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خونا اوس خو هېڅ خاطم امید نشته دی دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي ته بشي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخي یعنی ولاک بیږم په دې مورد کې څه مشو ویلای بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته هم بیخي نا امیده شوی امیدم د لاسه ورکړای دی بس فکر کوم چې دم دو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیانو نور دي تی بدون د الله د دربار نه دوه هیڅ لا امید نشته دی مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د تپانځي کې بیا یو راغله قابلیت لګی ته بیا دوی په کور ناستی دی اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څوایل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې عقل دوی د سي دوی روحیه د سيونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې کولای شي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ یو ته څوایې
ونه زه شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاسه نه ورکوي بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه نن لږی دنیا هم د امید خړل کیږي د سینو شو ولای شي په کله د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو لا هر څه خلاص ول د تغییرات شته پر د تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم د مثلا اغه جون چې امکاناتي وی آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس موارد د پاکستان دی ریویز لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي په واسطه دی هغه کسان چې واسطه او تلری لاسرسي او تلری یعنی ترایش په دو تاریخ با بیا منابعش په کور که مگه کسان چی باسواد دیم جونه مثلا زیر سن دید یعنی وڑی دید تشبگه ما هوا ما لسه ما کوری ترایشی پلار مور اگه مایند خواهند چی باسواد دید په دو تاریخ په کور که وسته مثلا امکاری وکی او خپل امید الله سوار میکی
او اگه تیل لور از دکر را گرزه ول سوی لقابلگه نرسنگه لدو را گرزه ول سوی دوی تم روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله دا څه نه دي کنه موږ غیر انقلابونه ولیدل دي تحولات په ژوند کې ولیدل هیڅ شی په خپل حال نه پاتې دي او هیڅ داسې شفه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې داسې یو ژوند بس دا کو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مرشولو خلاص واژوند او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته مې یو شی یو ته مسخین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپتن ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسې چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ
نړی خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړی خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده و، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې د سویل شوې دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر گوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولی داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تلای درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې د دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې د ستونزو سره مخامخ وي، نو دا کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړله. هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري، هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي، هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، به داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې احتیاط کار واخلي، د خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کړي.
بله مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي د هغه په هکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هغه هیواد کې وه معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد په هکله بیا هغه ته ورتلل
ګورئ دا مسله ډېره مهمه ده مونږ ډېر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجهې نه د احساساتي تصامیمو له وجهې نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له هغه اوله نه کوي ډېر ځوانان له لاسه ورکوو هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات د ښکارا کوي چې موږ ډیر آرام یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه بلکې راحت وي په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کی ولاره ډیر پیودات لا هم زیاتیږي نو پدې کې د یخ لواجه نه ډیر افغانان د منګ خپل ژوند له لاسه ورکړي دا مسله ډیر زیاته مهمه ده اساسي بحث ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د پدې عنوان نزي چې زما هاجر ما او کچیرته ورزي هم معمولا دوی بیا ککما هوا تورزیم به د خپل قضیه چې دی د دروغ پر بنسټ جوړي کم سیاسي پناهندګي چې ورکړي ځکه بل لاره خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړي د دروغ کری جوړی لاس حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجې نه دا ورکړي ډېر نور لارې د دېشتا چې مثلا که په هرته سړی لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلی ویزه باندې شته مثلا او یا کزي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې به پایله به څکه دی باندې تمامېږي او قرباني به داسې حوادثو دی په خپل ووسی
کله چې یو څوک په ملک ووسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجی یا دا چې په دې نه پويږي ک د دې په قانون زپونه سم او یو د سې کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولې سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګوري یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه به خبري عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه به خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان ته حاکمه کی اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې قانون وضع شوی ووسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري وزر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده په دې حقله قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي
او کچېره دا وضعیت هم د سې دوام وکړ که څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مسارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجهه په پیګی نه یا ځان نه پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د سې دوام وکړي
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېخ پنځه څلوېختو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونه خلک له افغانستانه ووتل او ډېر غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډیر کسان چې له خپل حقوقونو به خبره نه ول ووتل، دا بل اخره ډیر غټ ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنۍ او ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه وسی، ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خاط شوي نه دي. سیده دی او معقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی، ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسی، دا غلطه ده، غیر قانوني. قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پریښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای مکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي، نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي، چې موږ په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایاو چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله، مس باسب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري، ورځي قانون په نظر کې نه نیسي، څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. که راسو دې ته د سفر ګټو ته، که یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي، هلته قانون مراد کوي، په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې، نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله، مصباح، سره له دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپلم لغو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان داسې د سوي دوی ته ډپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خواشینۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې خصوصا امریکا کې ته راشي او دلته ځان عیار کړي، ژوند ښه ژوند وکړي، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ منګه چې فرهنګ بولو، دلته د قانون دلته دومره نافذ ده چې د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډېر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي، خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درندوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مال او ملګری.
خوشاله دا سر دونه دی نن پده حجرکه نن پده حجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده حجرکه هر خواتا بل شوه نن ده مینه مشالونه دی نن پده حجرکه نن پده حجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده حجرکه ما دنیا ودانه ده